طالبانو د جولای په دیرشمه ویلی وو چې د کال په لومړیو درویو میاشتو کې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان له ایرانه اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې اوکراین کولی شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیه او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي، او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای، نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلي دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته، او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی، او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هر کله کوي، او زیاته کړه موږ په ډېر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي له اخیستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وکړي، او دا ټول هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناټو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا،
د سپتمبر په 28مه یو نړیواله ورځ، او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورځ، د سپتمبر 28مه د اشاره ژبو نړیواله ورځ. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د شبنی هویت ته ساتنې او د غشان لګنو لکنو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له ښوونیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکي 14 کلنې سهیلا پلار سخی الرحمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاره زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان د سنشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وي. نه اوس نه په کور نه سره د مکتبونو نشته چې خزینه استادان هم نشته چې مقصد دا وشي کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات موږ خپل کور کې مر سره باندې وخت دې یو مسله را پیښی چې نه غو پوي شو نه موږ پوي شو نه چې بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګینو لپاره خپل یو هغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ هم خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی هم حل شوی وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یې یوه بله څلور کلنه لور او درې مشران زامن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځانګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشارې ژبې له ځانګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ډول انجونې هم تدریس کړي.
پدم نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سالي کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکي. کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه پدې ځي کې مونږ نه لرو پدې ورسه. حتی زه مطمئنم چې په یو اول سالي کې پنځګرا کې نشته پدې چا پیریاله او د دې خپل امزول او د دون تصدقه کوي هم د دون تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیرو سماغه اجرا کوي چې ډېر دي پټول نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره مانی په مکمل توګه دا بیا رسد د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه شته موږ سره وسو عادی کو د کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره مانی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د ستونزو په اړه وویل.
چې موږ خو په اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزه لرو چې دلته موږ ته هیڅ پدرانه نظر باندې نه کتل کیږي او موږ ته په رقم رقم اشاره کیږي او موږ یو رقم ته تحقیر دی وایي چې موږ په بعض وخت په لاس ورځو پنځه لاس ورځې موږ غیر حاضرې بودې. د ستونزه له وجې نه چې دوی حاضر شي کرایا د موټر کرایا داسې دوی هغه نه لري. دوی دلته د زمينه نه د مسایده چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لکه هم په هغه کچه باندې درسونه نشته. دا چې موږ اوس مثال دی وایي په هم سیم کې ما او دلته تر اوسه پورې یو جمله نشي جوړولای په خپل باندې چې دا ته جمله جوړه کیږي ته باندې پوښتنه.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر درويستمه د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره نمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشاروي ژبو نړیواله ورځ د زبنی هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاروي ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناوري دوستون زلري نړیوال فدراسیون ډبلیو اف ټي د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډیر کاڼه شته چې لا اتیا سلنه یې ډیرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له درې سوه ډیرې او بیلابیلې اشاروي ژبې کاروي خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاروي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاري چې په فارا خپل کمسونه لري دا هم خپل ګرامر لري زموږ د ګرامر نو نه لیدا سره اطلاع دي صدا چې لاخ په ځان ته ګرامر لري د تصویر په شکل سره دي په دې تصویر کې یو حرکات سوي لاندې د دې د فارا لاندې لغات په نشه سوي دي خاص حرکات ده پر ځکه ځنی حرکات په چپل لاس کې ځنی پر استل لاس کې ځنی د دوړ لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دا غا صحیح څه خموش په چوکاټ کې هم ساده مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د دې لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره‌ای زبې په بشپړ توګه پر مختلفو طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره‌ای زبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره‌ای زبو زده کړو ته زمينه برابره او د معلولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت فعلی افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از سن فشارشون مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن چې تعلیم نشي کولای دی وضعیت معلولین چونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړي دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاري ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاري ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیل غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال صمد شبنم مرخره.
په کوټه کې د ټنګټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډې تر سره شوې. د پښتونخوا نېشنل او مګوند لخوا د کوټ شاروالي انګړ کې جوړ شوی میلې محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالی ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز ځوان سره تړلې شي. ستاسو زب ستاسو خوونه دو دستورونه ناشتي ولیاړي خوراکونه هر څه ستاسو د کلتور سره سیاست تا کې ستاسو د کلتور سره تړلې شي. ستاسو د ځوان برخه وي. خدارنګ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي. دا او جهان ته یو ډیر ش پیغام مور کوي او دشمن تم پیغام مور کوي او دوست تم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسیوي او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوي.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوي او چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ شاروالې انګړ کې جوړ شوی میلې محل یو برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلیما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دی هغه مې راوستل دی او مختلف ځوانانو خپل بچان دلې راوستل دي. دلیما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدني د غړک موږ ورته وایو دوی ته چې موږ ښکارا کو دوی ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل نیکګونو د ټیم شانې ولیدل.
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول ګڼو برخوالو خپل ماشمان هم د میلې ته د ځان سره راوستلی وو. د کوټ شاروالي انګړ میلې ته راغلي وې دولس کلنې ماشومي ګلمینی مشالې ډوته وویل
دا کلچر دې د زما ول وادي دا زم راغلي ما دې شخوان دی او کوي ارشنی ولې دې غړي کې منګیا ماشم په خاني کمیسان ما دې شخشان ولې دې شخوان دی او کوي ډېر شعر می ولې دې خوان دی وکه موږ نه کوګار ما پلار دا استعمال وای.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر پر 3 لمانځل کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اوریدو ته راسره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان، په خپله ژبه، په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته درو پیژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ. سلامونه او احترام جناب تکل
صاحب تاسو ټول خدمات او اړیکو ته وړاندې کوم مخایده وکړ. ټول د صحت په جامو باندې پټوي. د مانو موبایل لا ورتګ ده یو ز دوه تاګ ولایت ټول سوال کې چې کله یم او خپل لمرنه د ډاکټر محمد د غازی محمد جان خان په سوندي یا لسه کې پر سره کوي د تر لسم ټول کې پورې مرست کابل د غازی لسه خبر شوم. لسه هم د کریم یو پوینټ مې هم په افغانستان کې کابل پوینټ کې لوسته ده. دوزره دولس کې له ساينس پوینټ د ریاضي څنګه څخه فارغ شوم او بیا عمل ته ساينس پوینټ کې مې د استاد پیس باندې تنده پیس کړه. وروسته لږه نه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د ډاکټرا برخه زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوانتوم سره همکاري لرم.
څومره وخت کیږي چې په امریکا کې اوسئ؟
امریکا کې خدمت مور ډیر وخت نه کی، تقریبا یو کال او څو میاشتې کی. نو ز د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته یو پانتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې وختن لیک ورته لګل او نو ورسته لا د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زده دی وړو بللم چې راشم دلته د پانتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تیر کال رئیس تقریبا د مې څلورم سمستر کې چې د لګیا یم په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یو پوښتنه چې یا یو خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسېږي، که وغواړي چې هغه پوست ته ځان کاندید کړي یا ورشي په دنده کار وکړي، دا امکان شته منل کېږي بې له کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنګلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي او موږ فکر کړو چې یعنې په ځینو برخو کې، خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی، یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوله.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم، په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنې آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولای شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلي؟
نو د تکل سره په دې ډېر خلکو لکه غو شخصي علاقه پورې به اړه لري. ما د خپل فکر دا سی و لکه شاته ولاړ شم چې اوریدونکو ته یې مغه کیسه جالب شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم، خپل کلی کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ماده ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګې دوکې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه، یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې وو، د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز دا وی هغه یو چاته وروفه، نو ته ذهنن یا دفتن ده هغه له مخ نه او ده هغه له قواره نه او ده هغه له انداز نه ته پیگه چه غدا خبره او یا ده تکای وخست او ده یو خی احساس وی. نو بیا زه چه کل را غلم کابل تا پانتون که هم چیزه و منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره، نو پانتون که هم ده لره جریان ده لو چه ما بلخلو تلگیوال سره پو بلو بلو مزمونونو که مرست کرده، او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی، یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار ترمنځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل، چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې د تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي، نو د تطبیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم. د کمپیوټر ساینس په برخه کې، او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده، د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې، نو د ما ډېر علمي کار چې ده هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ ده. یا که نور هم په عام اصطلاح باندې ورته ووایي، د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده، په دې باندې ډېر فوکس وي. او دا دغه لکه علمي برخه ده. او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه چې د ماز دا وي او فکر کوم چې د ټولنې په ګټه دی هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه کا د بیلابیلو بورسونو په حق معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوي دي نو کوشش کوم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنی دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي
ډاکټر صاحب وردک تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوختیاست په افغانستان کې د درس تجربې تاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي څنګه مقایسه کوي ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې مونږ سل کاله له امریکا نه ورسته پاتې یو نو دغه عامیانه ادعا پرختیا هم دومره یعنی د زمون توپیر هم دومره دی ل لویدیس سره ل پرمختللو هیوادونو سره مونږ دومره ورسته پاتې یو
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخت ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي کنه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کوو چې موږ له لویدیس نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام د چپ افغانستان کې پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی نو د څه ویل شو تا باندې چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس هفته مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کېږي دلته چې زه څه شی ګورم هغه دا دی چې یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه و کوم چې څه نه تمه کېدله نور په مجموع کې د تدریس سره فرهنګ ډېر زیات بدل دی دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زستاس خبرې پرې کومه تاسو چې وایي چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد همدا څه یو شی دی
یعنی د سیم نه چې ټول تمرکز په محصل دی خو که په استاد هم تمرکز کیږي نو دغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي مثبت وي او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې د نوې وخت دی لیبرال نه کوي شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړه خو دلته لکه تاسو چې ویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کیږي چې خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګه د خپل راتلونکي کاریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپل باندې تصمیم ونیسي نو دا خپل د دې سبب کیږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي تاسو وینئ چې کوم ګورې مثلا په امریکا کې چې تر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خانه ایجاد کیږي او څومره کاری اسانتیاوې یا د کارمندانو په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري نو دا د نورو نړۍ سره هیڅ مقایسه وړ نه دي که چېرته افغانستان موږ مقایسه کوو د ځای سره نو سره د چاته نو شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي خو د موږ ځوانان په مجموع کې یعنی زما په شمول زم چې کله حل ته و ما تر اوسه پورې د موږ د خلاقیت اندازه عمر لوړه نه ده لکه دلته یا په نور هیوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده لکه ما چې اول یادونه وکړله د موږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتونه کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي سره د دوی چې د ځوانانو خپل هغه مسلم حق دی باید چې د زمينه ورته برابر شي او چې شرایط برابر دي باید په ادارو کې ورته کار وکړل شي اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو د بیلګې په ډول خپل په افغانستان کې افغانستان کې نوی موږ څنګه کړلای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو، که یو څوک نشي کولای چې ځانته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځانته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، یا امریکا کې، او په نورو هیوادونو کې ځانته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زمونږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
او بالکل وایي کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2,00,000 کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړې دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته، او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې شدی، په مجموع کې ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته، او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هیواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کاری هم خپل مسلکي زده کړو پر اساس چې بنګلادش کې کړی دي. همدا ډول ډېر زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یوه کمی ده، او دوی علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هیروئ چې په افغانستان کې په تیرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژي مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم، لکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي. یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی، یا په تېرو 20 کلونو کې، یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي. چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو، خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی، او د دې کې حکومتي ادارې، خلک، او د زده کړو کوم سیستم چې روان ده، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. نو دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هیوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې، یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله، نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ. یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ، چې له دې فارغېږئ، دنده د تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی تخپل علم پوره کا دنده در پسی راځي،
ته باید له دندې نه بغیر د نورو خلاقو کارونو وړتیا ولري، او د هغې لپاره باید فکر وکړي. یعنې دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي، له دې سره دا تشویش نه وي چې زه سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرمه چې خپل کورنۍ وساتلې شمه کنه لکه په افغانستان کې ست تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهیږي چې دا دنده به اتمن پیدا کیږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخچا ولولئ، نو دا ډېر عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که د موږ یو ځوان ته ووایي شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول د دغه ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل، د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفاً راکړئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتنه وکړئ، په کوم کال کې زیږیدلې یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږیدلم او اوس نو مې عمر 10 کاله راځي، 10 یا 11 کاله.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده، او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته، نو ماشومان مې در سره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضي سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي، خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچا او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه خښتې ده. او د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وکنه؟
هو، زه چې ماشوم وم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مینې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان تاسو چې دغه عمر کې وي، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو، یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. هغه ډېر ستړی هم و، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته د ضرب سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو دما په هغه وخت کې ټول علاقه دا و چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښایم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل، خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د موبلند پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل زده کړې داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکیټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده، نو څومره زیات چې تمرکز ورباندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه طبي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ډاکټر عبیدالله وردګ، د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
سمان سیس کی غریبی دا